دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنه خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
په جلال آباد کې د ماین په چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي طالبان وایي یوولس غړي په افغانستان کې د زندان د درې هندي بندیانو په بدل کې خوشي شوي دي او امریکا د سوریې د شمال نه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي دي
نن د دوشنبه ورځ د تلې د میاشتې 15مه د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې له شپږمې سره له اوومې سره برابره ده په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ د امریکا د بمباریو او د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د امریکایانو په ضد د عامو افغانانو غوسه زیاته کړې ده
امریکایا کتی ما موته می کنه توی مره میزنه خیراتی مره میزنه مرده مره میزنه زنده مره میزنه
د افغانستان د ښځو او ځوانانو استازي د سولې په پروسه کې ونډه او غوښتنو ته پام غواړي
او داسې صلح راشي چې د ټولو ژوند په امن کې وي او دوی وکولی شي خپل اولادونه په سالم فضا کې وروزي
د کونړ په ولایت کې د پولیو واکسین تیر کمپاین کې 140 ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې شوي دا رپورټونه وروسته اورئ اوس درته زه او عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ په جلال آباد کې د ملي وردو جذب شو کسانو په موټر چاودنې لس کسان وژلې دي او نه ویشت پیاندي پیښه نن مازدیګر 4:30 د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند سپینې ماڼۍ ته څیرمه شوې ده د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په کاستر موټر کې دغه کسان د جلب و جذب له قمندانۍ نه کابل ته د ټریننګ لپاره روان ول چې د کاستر د وتلو پر مهال د سرک غاړې ته په یو رکشا کې ځای پر ځای شوي ماین وچول شو خوګیاڼي ویلي دي چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون لس کسان وژل شوي دي او 20 نور زخمیان دي وژل شوي او ټپیان ډېر یې د ملي اردو د ملي اردو ټریننګ ته روان کسان ول د ننګرهار حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د دې پیښې وروسته یو جسد او 9 ټپیان وروړل شوي دي
طالبان وی یوولس غړي په افغانستان کې د زندان نه خوشي شوي دي ویل کېږي چې په خوشي شوو طالبانو کې د کونړ او نیمروز ولایتونو لپاره د طالبانو تش په نامه والیان هم شامل دي د دفاع وزارت او حکومت تر اوسه د طالبانو د خوشي کېدو په حق څه نه دي ویلي خو یو افغان چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ای پی خبري آژانس ویلي دي چې دغه طالبان د دریو هندي انجینرانو په بدل کې خوشي شوي چې طالبان تختولي طالبانو تختولي او بندیان کړي وو دا طالبان وروسته تر هغه خوشی شول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو د استازو سره وکتل خو د افغانستان د حکومت د چارواکي ویلي چې د خلیلزاد او طالبانو ملاقات د دې کسانو د خوشی کولو په هکله هیڅ تړاو نه لري
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدی د لری کولو حکم رد کړ ارګ صبغت الله احمدی پاکستان ته د طالب هیئت د سفر په اړه دغه د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې پرون د یکشنبه پر اس لدند لری کړی و خو اجرایه ریاست د خغلی صبغت الله د لری کولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په خبرګون کې وویل چې صبغت الله احمدی به خپل دند ته دوام ورکوي د اجرایه ریاست په اعلامیه کې د عبدالله له قبله لیکل شوی دی چې دغه لری کول د جمهوری ریاست د ټاکنو سره تړاو لري ښاغلی احمدی به د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دغه کمیسیون کې د جمهوری ریاست د ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر ښه پر مخ روان دی او تمه دا ده چې لومړنۍ پایله به د مهالویش سره سمې د تلې په 20مه اعلان شي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو مشرانو په دغو دوو کمیسیونونو کې د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو وروسته په ځنډ سره د رایو د شمیر د بهیر پر دوام د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د کمیسیونونو کارونه په سمه روان دي او تمه دا ده چې د ټاکنو لومړنۍ پایله به د مهالویش سره سم د تلې په 20مه ورځ اعلان شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د دغه کمیسیون د چارواکو سربیره د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس او چارواکي هم پکې حاضر وو. وی ویل چې تر اوسه لا د لومړنیو پایلو د ځان په اړه اندېښنه نشته.
د سیف د چلډرن موسسه وایي هغه افغان ماشومان چې اوس 13 کلن کېږي ټول عمر یې په جګړو کې تیر شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان 13 کلنو ماشومانو خپل ټول ژوند په جګړه کې تیر کړی. د سازمان همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې 40 فیصدو کې قربانیان یوازې تر 13 کلنۍ کته کم عمره ماشومان دي. د ماشومانو د ساتنې دغه سازمان همدارنګه ویلي دي چې دا مهال د ناامنیو له امله 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ محروم دي چې 60 فیصدو کې یوازې نجونې دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د چین د جمهور رئیس شی جنګ پنګ او صدر اعظم لی کی چانګ سره ګوري. د عمران خان دفتر ویلي دي چې د چین د چارواکو سره به د کشمیر د امنیت او اقتصادي اړیکو په حق له خبرې وکړي. د کشمیر یوه وړه برخه د چین په لاس کې ده او د پخوا رئیس د سرحد په سر د هند سره جنجال لري. چین همدارنګه ویلي چې په کشمیر کې د نوې ډیلی تازه اقدامات د منلو وړ نه دي. د عمران خان د دفتر په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دغه ملاقات به وکړی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي د پانګې اچونې او ستراتیژیکې اړیکې لا قوي کړي.
د ایران او بخې د لبنان د لسپوس په جزیره کې د یو ګڼ مشت کم نه شاوخوا 1500 مهاجرین نن دوشنبه د پیرایوس بندر ته ورسیدل او وروسته به په بسونو کې د یونان یو مرکزی کمپ ته انتقال شي. په دې کې هغه مهاجرین هم شامل دي چې د موریا په نامه کمپ کې په خراب وضعیت کې وسیدل. مسؤلین وایي د موریا کمپ د 3000 کسانو لپاره جوړ شوی خو تر 15000 تنو پکې وسوسیږي. یو مهاجر په دې حق له داسې وویل:
زه اته میاشتې په موریا کمپ کې وم. هلته وضعیت ډیر خراب و. اوس خوشاله یم چې د موریا کمپ څخه تم کېدو نه وروسته راوتلیم او کولای شم مخکې لاړه شم. زه د هغو خلکو دپاره ډیره خفه یم چې په موریا کمپ کې دي، ځکه هغوی به هم ښایي همداسې سختۍ ګالي چې ما ګاللې.
په دې مهاجرینو کې اکثریت افغانان دي او د کمپ د بد وضعیت له امله یې اکثرا مظاهرې کړې وې او د پناه اخیستلو غوښتنه یې کوله.
امریکا د سوریې د شمال نه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړل. دغه امریکایي عسکر د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو سره چې کوردي ملیشي دي د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په خلاف عملیات کول، خو ترکیه ویلي دي چې په همدې سیمه کې د کوردي وسلوالو په خلاف تعرضي عملیات کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلي دي چې د کوردي ځواکونو ملاتړ په مالي لحاظ ډیر ګران دی، خو د دې وخت را رسیدلی دی چې د هغه په قول د نه ختمیدونکو او بې معنا جګړو نه راووځو. خو کوردی ځواکونه چې په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف جګړې کې د امریکا ملګرتیا کوله، د امریکا دا اقدام د شاه لخوا گزار غني او خبرداري ورکړی دی چې د داعش په خلاف جګړې به منفي اخیسته وکړي.
د غیر قانوني کارونو دویم شاکونکي هم ادعا کړی دی چې د هم معلومات لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکران له جمهور رئیس زيلنسکي نه غوښتي ول چې د بایدن په برخه کې تحقیقات پیل کړي. نور تفصيل د تاج امینیار ناوړی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي دای په اوکراین کې دای داری فساد او رشوت خوړلو په برخه کې اندېښمن دي. په دې خود بورد کې خای 2000 کال لپاره د جمهوریت ریاست مخخ دیموکرات کاندید جو بایدن لتاړ وی. د هغه زوی هانټر بایدن په اوکراین کې یو کمپنی لري او د هغه د معاملاتو په برخه کې تحقیقات کیدل. ولسمشر ټرمپ هم دې تړاو د اوکراین له ولسمشر نه ووختل چې په دې مسایلو غور وکړي. نقادان وایي ولسمشر په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د 200 میلیونو ډالرو نظامی مرستې په بدل کې لا اوکراینی مشر نه غوښتلی چې د ده د سیال په برخه کې زیانمن معلومات برابر کړي. ولسمشر ټرمپ دغه تحقیقات یو سیاسي دسیسه بولي چې د کانګرس د معتبرو دیموکراتانو په مشرتابه روانه ده. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د شمالي کوریا د مذاکراتي ټیم مشر وایي دا اوس د امریکا پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتمي وسلو په اړه خبرو ته دوام ورکول غواړي او کنه. کیم جونګ ایل دا خبر شمالي کوریا ته د تلو مخکې په بیجنګ هوایي ډګر کې وکړي.
په فیزیولوژي یا درملنې برخه کې د 2019 کال د نوبل جایزه درې ساينس پوهانو ویلیام جی کالین، پیټر جی راکلیف او ګریک ال سیمانس ته ورکړل شوه. د نوبل کمیټې نن خبر ورکړ چې دغه ساينس پوهانو په ګډه کار کړی چې معلومه کړي حجرات په څه ډول د اکسیجن پښتون پوهیږي او تطابق ورسره کوي. دا جایزه 918,000 امریکایي ډالر ده او درې واړو ګټونکو ترمنځ به تقسیم شي.
په سریلانکا کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 15 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. برحال جمهور رئیس میچری پالاسری سینا ځان نه دی کاندید کړی، خو د هغه ورور ګوتابای راجا پاسکا چې د دفاع پخوانی وزیر دی ځان کاندید کړی او ډیر احتمال شته چې انتخابات به هم وګټي.
او وروستی خبر دا چې په کابل کې د شپږیزې لیګ شپږم پړاو سیالۍ نن پیل شولې. دغه سیالۍ د افغانستان کورنی کرکټ کې تر ټولو لوی لیګ ده چې شپږ لوبډلې پکې سیالي کوي. د بند امیر خامران، د کابل بازان، د امو نهنګان، د سپین غر زمریان او د مس عینک اتلان هغه لوبډلې دي چې په شپږیزه لیګ کې سیالۍ کوي. د دغه لیګ لومړنۍ سیالي د کابل بازانو او بند امیر خامرانو ترمنځ وشوله چې کابل بازانو په شلو ورونو کې د بند امیر خامرانو لوبډلې ته 209 منډو هدف ورکړی و. د لوبډلې د راتلونکو لسو ورځو په اوږدو کې 18 لوبې کوي. د شپږیزې پنځم پړاو اتلولي د بند امیر خامرانو لوبډله ګټلې وه. سږکال د شپږیزې لیګ ته ځینې بهرني مبصرین هم راغلي دي چې او لوبغاړو ورته چمتووالی نیولی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو واوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په مخې رپورټونه ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې جلال آباد کې ملي اردو ته د جذب شوو کسانو په موټر چاودنې 10 کسان وژلي او 9 ویشتي ټپیان کړي دي. پیښه نن مازیګر 4:30 بجې د جلال آباد ښار درې میناهي اړوند سپین ماڼۍ ته څیرمه شوې ده. د پیښې تازه جزئیات به په جلال آباد کې د خپل همکار زبیولہ غازی نه واورو. غازی، ستړی مشې، د پیښې تازه جزئیات څه دي؟
مننه، تشکر. یو مسله خدا ده چې په دریو په لسو وژل شوو کسانو کې اکثره په هماغه کاسټر موټر کې ناست ملي اردو ته تازه جذب شوي خلکو چې کابل ته د ټریننګ دپاره وړل کېدل. یوه پکې ډېره وړه ماشومه چې په دغه لاره باندې تېرېدل هغه هم وژل شوي دی. یعنی نهه کسان د دغه کاسټر سپاره خلک دي او یوه ماشومه ده. او همداشان ټپیان دېرشو ته رسېدلي دي. د ننګرهار د سیاتامې ادارې چې سره چې زموږ وروستۍ خبرې وشوې چې 12 کسان ټپیان دي. په دېرشو کسانو کې اکثره کسان چې دي ټول نارینه دي او اکثره چې دي ځوانان او داسې د پاخه عمر څوک پکې نشته. د زر روپیي وضعیت د اندېښنې وړ دی. او دا داسې یوه ساحه ده چې د ننګرهار د جلال آباد ښار د بیسودو پول او د ولایت مقام شاته یوه خامه لاره راغلی ده. په دغه لاره باندې موټر راته سپینې ماڼۍ ته نارسېده. پریکشا موټر کې مین ځای پهځای شوی او هغې چاودنه کړې ده. او کله د چاودنې نه وروسته معلومات دا دي چې چارواکو سره شریک کړل 4 نور مینونه په همدغه شاوخوا کې ځای پهځای شوي. د دې دپاره د دوی په وینا وایي چې که چېرته نور خلک د دغه خلکو د ژغورنې دپاره را شي نو په هغوی به چاودنې وکړي، په هغه خونسا شوي دي او چاودنې نه دي رامنځته کړي.
بله، تاسې ویلې چې د عامې روغتیا د چارواکو سره غږېدلې یاستې. د ټپیانو صحي وضعیت څنګه ده؟
د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک خو دا اندېښنې شریکه کړه چې ممکن مرګ لوړه شي، ځکه ځینې ټپیان چې دي هغه ډېر وخیم دي. نو تر اوسه لا وژل شوي کسان هماغه لس دي. یو ماشوم یې روغتون ته لا نه ده راوړی، نهه جسدونه روغتون ته رسېدلي دي. او تر اوسه لا معلومه نه ده چې وروسته څه پېښېږي، خو د دې اندېښنه ښودلې ده چې ممکن ځینې نور د ځینو روغتیایي حالت نازک دی.
په دې هیله چې د مړو کسانو شمېر ډېر نه شي، خو بیا هم د تازه معلوماتو لپاره به تاسو سره په اړیکه کې اوسو. مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بمباری او د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله د امریکایانو په ضد عامو افغانانو غوسه زیاته کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی کوښښ کوي چې مرګ ژوبله کمه او له عامو افغانانو محافظت وکړي. په دې اړه نور جزئیات د آشنا تلویزیون د همکار احمد شکیب دوست نه اورو.
د سپتمبر په 19 د امریکا په بمباریو کې شل کارګر چې د افغانستان په ختیځ کې د جلغوزو پر راټولولو بوخت وو وژل شول. له پیښې نه څو ساعته مخکې یو کس چې خلک یې د کار لپاره ګمارلي وو د غرونو د پاسه د ډرون الوتکې له ګرځېدو نه خبر شو. هغه سملاسي د ملي امنیت ادارې ته احوال ورکړی و چې په سیمه کې کارګران په کار بوخت دي. د امنیت مامورینو عزیز الرحمن ته ډاډ ورکړی و چې بمبار پرې نه
کیږي. توی مرا میزنه، خیرات مرا میزنه، مرده مرا میزنه، زنده مرا میزنه. او دروغ نیست که یک کار کرد، ما بگویم چی سوان کرده، ناموتو کتی ما میکنه.
در سپتمبر در 19 در پیخی پا قربانیانو که او کسا دیوی کورنه کردی. امریکا پا اما غورات اعلانو کرد چه در داعش پارز جنگیلی وجه. خکل چه قهرجن و کلیوال و مری جلال آباد تر انتقال کرد، امریکایانو خپل دریض بدل کړ او د تحقیقاتو ژمنه وکړه.
یی چل د خلک نه و، څوک یو ځکه زخمی و، څوک بل ځکه زخمی و، څوک جون غځی کنه ختی و، څوک د شونو کنه ختی و. ډیره کارته کوله ی دو د وینې چې وینو و وینه تن روانه چې ویلې ساړه و دو د خپل د سړو نه مرش په
بمباریو او د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل په تیرو 13 کلونو کې د امریکایي او افغان پوځیانو د ماموریت په وړاندې یوه لویه ننګونه بلل کیږي. د سیایی لخوا د روزل شوی خاصې 02 استخباراتي قطې یو لړ عملیاتو هم اندېښنې زیاتې کړې دي. دغو پوځیانو په یو چاپه کې په جلال آباد کې څلور ورونه ووژل. د 02 قطې ویلي چې دغو ورونو له مخالفینو سره همکاري کوله خو کورنۍ یې نه مني. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسوشیټډ خبري آژانس ته منلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې خو د طالبانو برخلاف افغان پوځیان کوښښ کوي چې له عامو خلکو نه محافظت وکړي.
I cannot say there was no civilian casualty.
زنوایم چې د افغانانو لخوا ملکی خلک وژل شي ویني دي خو لوی توپیر شته. طالبان په جماعتونو، خوانځیو او واټونو کې خلک وژني خو موږ ډیره هڅه کوو او زما ډیر لوړ هدفونه په یاد دي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې لورې پرېږدو.
د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې له 2009 کال را په دې خوا په جګړو کې څه ناسه 14,000 کسان وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه د سیمې او نړۍ په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ښځو او ځوانانو استازو په کابل کې د ځوانانو د سولې په مشورتي جرګه کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دوی ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړي او غوښتنو ته پاموکي. د جرګې په اړه نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو د ځوانانو او ښځو استازي په کابل کې راټول شوي او د سولې په پروسه کې د خپلې ونډې په اړه مشورې کوي. د سولې دا جرګه د افغانستان د سولې په خبرو کې د ځوانانو او ښځو د پراخې ونډې او په دې پروسه کې د دوی غوښتنو او حقونو ته د پاملرنې لپاره رابلل شوې.
ښځو شبکې د ځوانانو لپاره یو مشورتي جرګه جوړه کړې وه چې د ټول افغانستان ځوانان په دې کې ګډون کړی وو او د هغوی نظریات راټول شوي وو. د هغوی د نظریات نه د دې ورځې په آخر کې یوه قطعنامه جوړیږي چې هغه قطعنامه د دولت سره، د نهادونو سره، د سولې د وزارت سره، د ټولو سره شریکیږي.
د جرګې ګډونوال وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون مهم او ارزښتناک دی.
خویندې هم صلح پروسې کې هم مهم رول لري او هم ضرورت لري، ځکه چیرې یو ملک صلح شتون ولري، صلح پرمختګ دی، صلح بیارغونه دی او صلح په فضا کې کولی شي چې ټول هغه کړنې ترسره کړي چې دوی کولی شي چې خپل ژوند پرمخ بوزي. نو د خویندو هیله هم دا ده چې په افغانستان کې باید دوامداره صلح راشي او داسې صلح راشي چې د ټولو ژوند په امن کې وي او دوی کولی شي خپل اولادونه په سالم فضا کې وروزي.
دلته راغلی ښځې وایي چې دوی له سولې وروسته هم د خپلو حقونو او لاسته راوړنو پاتې کېدل غواړي.
ښځې هم باید په سوله کې ښکېل اوسي، خوځو ته په سوله کې ونده ورکړل شي، یوازې سوله د ورونو لخوا د نارینه لخوا مېسته نشي راتلی. که چیرته خوځو ته پکې ونده ورکړل شي او سالمه سوله اوسي چې هغه کې د خوځو حقوق پکې پر ځای اوسي، خوځه په سیاسي ډګر کې پکې برخوال اوسي، خوځه د اسلام په چوکاټ کې د نورو حقوقو څخه برخمنه اوسي، نو دغه سوله غوښتونکي یو موږ د په دې مشورتي جرګه کې نامده په هدا باندې همده په تړاو باندې ګډون ته راغلی.
دغه جرګې مشورې او غوښتنې د یوې قطعنامې په بڼه افغان حکومت ته سپارل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه کمیسیون کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر ښه په مخ روان دی او تمه یې دا ده چې لومړنۍ پایلې به د مهال ویش سره سمې د تلې په 28مه اعلان شي. په مو کې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو مشرانو په دغو دوه کمیسیونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروسته په ځان سره د رایو د شمیر د بهیر پر دوام یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې کارونه په سمه روان دي او تمه ده چې د ټاکنو لومړنۍ پیلې به د تلې په 28مه ورځ اعلان شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د دوشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې چې دغه کمیسیون چارواکو سربیره د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس او چارواکي هم پکې حاضر وویل چې
کارونه په دې روحیه روان دي چې موږ باید ژر او په سرعت کار وکړو تر څو د تلې 28مې نیټې ته چې د اکتوبر 19مه کیږي تر څو موږ د افغانستان د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې ټول ټاکنیز مواد د ولایتونو څخه دغه کمیسیون ته رسیدلي او اوس د ټاکنو په ملي ډاټا سنټر کې د رایو د پیلو د داخلولو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکو دا ومنله چې د ټاکنو پورس دغه کمیسیون یو شمیر بایومیټریک دزګاوی بيزرک شوی او هم د زونو دزګاګانو څخه د معلوماتو چیپونه استل شوی دي. خو دغه کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبد الله خبر اعلان کوي چې کمیسیون ډاډه دي چې دا وسایل به بیرته لاس راوړي.
سیستم تسلیم دهی بسیار واضح و
د دې لپاره چې د تسلیمي سیستم ډیر سرګند او د یو قاعده پر اساس جوړ شوی، هر چا چې له مرکز څخه دزګا اخیسته له مرکز څخه ولایت ته، له ولایت څخه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ څخه د رای اچونې محل ته، په همدې شکل باندې د دغه دزګاو بیرته ستنول هم په همدې بڼه تر سره کیږي. په هر پړاو کې چې دزګاو ورکه کیږي، د برېښنا چارجر یې ورکه کیږي او یا هم پرنټر یې، ان شاء الله بیرته مونډلې هم په همدې بڼه دی.
په دغه خبری کانفرانس کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس میرمن زهرا بیان شینواری هم خبر اعلان ته ویل چې دغه کمیسیون په ولایتونو کې د ټاکنو د ورځې د سرغړونو په اړه د شو شکایتونو د پلټلو کار پیل کړی دی.
4528 شکایت راغلی دي چې په هغو کې 2 کټګوري موږ دا تقسیم بندي کړی دي او په سر تا سر د افغانستان په تمام ولایتو کې په مختلفو مراحلو لکه ثبت، تصنیف ده، بررسی ده، تدقیق ده، ابلاغیه ده او په اخر کې هغوی ته ابلاغیه ورکول کیږي او کچیر هغوی به قناعت ونه لري په ظرف درې ورځو کې دوی کولی سي دفتر مرکزی ته خپل شکایتونه ثبت کړي او استناف خواسي. کارونه الحمدلله ډیر ښه روان دي، په همغږی روان دي او نننۍ ناسته زمونږ همغږی لپاره ده. موږ غوښته چې ملت ته ډاډ ورکړو چې کمیسیون د شکایت انتخابات یا کمیسیون انتخابات دواړه همغږی او یو ځای غواړي چې تورې رایې د سپینې رایې نه جلا کړي او د خلکو هغه پاک هاره چې د خپل ځایم دپاره یې کارولې ده هغوی ته ثابت سي چې واقعا دلته په بېطرفۍ او په شفافیت او مشترک او په همغږۍ کار کیږي.
د ټاکنو د قانون له مخې په ولایتونو کې د شکایتونو د ارزول لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې که چیرې اعتراض کوونکي د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیونونو د ولایتي دفترونو پر پرېکړو راضي نه وي، د هغوی د اعتراض په صورت کې مرکزي دفتر د 3 ورځو په موده کې خپلې پرېکړې صادروي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې دا کمیسیون به هم خپلې پلټنې د مهالویش له مخې په ټاکلې نیټه بشپړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د رایو په شمیرنه بوخت دی، د ولسمشۍ نوماندان یو ځل بیا له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې یوازې بایومیټریک رای وشمیري او همدارنګه هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ولسمشۍ نوماند رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري، خو د ثبات او همپالنې ټیم بیا ادا کوي چې د ولسمشۍ ټاکنې په لومړي پړاو کې یو ټیم ګټلی دي. بلخوا ارک د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هغه اداره دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزارت د ویان لرې کول په ټاکنو پورې تړلې. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د رایې شمیرنه او تصفیه روانه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون په شفاف ډول د دغې پروسې د مختبیولو ډاډ ورکوي، د ولسمشري یو شمیر نماندان وایي چې کمیسون باید پاکې او تقلبي رایې بیلې او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي.
و ما پولیتان استاد هستیم، شما رایې شفاف از غیر شفاف جدا بسازین، نتایجی که او منجر به خیر و فلاح و نهادینه شدن دموکراسی شوه و موجب برگشتاندن اعتماد به پروسه انتخابات شوه و این خدمت شما میتونین در تاریخ افغانستان انجام بده.
د ولسمشری نماندان همدارنګ پر بهرنیو سفارتونو او ادارو ژغ کوي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنې ډډه وکړي. د دوی په خبره چې د ولسمشری ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري،
د دولتي ټیمونو ترمنځ لویر څخه د ټکو غواخونو دریز د ناورین لمن پراخه کړي او د ټاکنو مشروعیت په کلکه تر پوښتنې لاندې راوستي.
د ولسمشری د نوماند عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم بیا وایي چې کمیسون د رایې د جدولونو پر ځای یوازې بایومیټریک رایې وشمیري او یو ځل بیا ټینګار کوي چې ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي لري. ښاغلی عبدالله همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د لرې کولو په اړه د ولسمشری غني حکم رد کړ. هغه وایي چې دغه ګام د ولسمشری له ټاکنو سره تړاو لري او صبغت الله احمدي د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو کار کولی سي. ولسمشری ماڼۍ صبغت الله احمدي پاکستان ته د طالب لاوی د سفر په اړه دغه د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې تیره ورځ له دندې لرې کړ. شنونکي وایي چې د اساسي قانون سره سم ولسمشر غني کولی سي د نوي ولسمشر تر راتګ پورې له خپلو واکونو کار واخلي.
د اساسي قانون په څلورویشت شپیتم ماده په دویمه فقره کې راغلی دی چې هغه اساسي ټکي د دولت د سیاست د جمهور رئیس واک دی چې هغه تعینوي. لغل خاطر کل ته ادعا کیږي چې ګویا وزارت خارجه خارجي سیاست تعینوي، دا صحیح خبر نه ده، دا قانون سرغړونه ده.
ارګویلچ په ترکمنستان کې په خوانی افغان سفیر میرویس ناب د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي همکاري د مرستيالي ترڅنګ د نوي ویان تر معرفي پورې د سرپرست ویان په توګه چارې مختوړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
څو مهمه خبرونه لنډیز اوري. په جلال آباد کې ملي اردو ته د جذب شوو کسانو په موټر چاودنې لس کسان وژلې دي او نه ویشت ټپیان دي. پیښه نن مازدیګر څلور نیم بجې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند سپینې ماڼۍ ته څیرمه شوې ده. طالبان وایي یوولس غړي یې په افغانستان کې د زندان خوشې شوي دي. ویل کېږي چې په خوشې شوو طالبانو کې د کونړ او نیمروز ولایتونو لپاره د طالبانو تش په نامه والیان هم شامل دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدي د لرې کولو حکم رد کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې کمیسیونونو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر ښه په مخ روان دی او تمه ده چې لومړنۍ نتیجې به د مهال ویش سره سمې د تلې په وویشتمې اعلان شي. د سیبد چلن اداره وایي هغه افغان ماشومان چې و ستلس کلن کېږي ټول عمر یې په جګړې کې تیر شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ او صدر اعظم لی کیچیانګ سره ګوري. د عمران خان دفتر ویلي دی چې د چین د چارواکو سره به د کشمیر د امنیت او اقتصادي اړیکو په هکله خبرې وشي. امریکا د سوریې د شمال نه د خپلو عسکرو استل پیل کړی دی. دغه امریکایي عسکرو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو سره چې کوردی ملیشي دي د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په خلاف په جګړه کې برخه اخیسته. د شمالي کوریا د مذاکراتي ټیم مشر وایي دا اوس د امریکا پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتمي وسلو په اړه خبرو ته دوام ورکول غواړي او کنه. په سریلانکا کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 15 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. برحال جمهور رئیس میتریپالا سیریسینا ځان نه دی کاندید کړی، خو د هغه ورور ګوټابای راجاپاسکا چې د دفاع پخوانی وزیر دی ځان یې کاندید کړی او ډېر احتمال شته چې وی به ګټي. او وروستی خبر دا چې په کابل کې د شپږیزي لیک شپږم پړاو سیالۍ نن پیل شولې.
درنو اوریدونکو نیم ساعته لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د تل په څیر په لاړو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه سره پیل کی اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوریدل. تر بیا خدای ملشي.